د مینه پیغام.
زما خوګو مینوالو زمیر ویس یو ځل بیا تاسو ته د مینه پیغام رادیو څخه د ګام په ګام د پروګرامونو په دې سلسله کې یو ځل بیا حاضر یم، او زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خات او آباد اوسئ، او اوس به ناستی او زمونږ دا پروګرام به اورئ. نو ما سره احمد جان هم په خوا کې ناست دی، او دی به هم د خپل نظر څرګندونه تاسو ته وکړي.
ګرانو مینوالو، زه هم ستاسو دوست احمد خان، او تاسو ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
ګرانو دوستانو، مطلق واکمن خدای کله چې ځمکه پیدا کړه نو د یو ښکلی او لوی باغ په څیر وه، خو موږ خپله انسانانو دا باغ چې خدای موږ ته راکړی و چې د هغې څخه په ښه ډول استفاده وکړو او د هغې څخه په ښه توګه ساتنه وکړو، موږ د هغې څخه ډیر په بېرحمۍ استفاده وکړه او په خپلو لاسونو مو هغه خراب کړه.
ګرانو دوستانو، هغه موضوع چې غواړو ورباندې وغږیږو هغه موضوع دا ده، یعنی ځمکه ده. د ځمکې څخه مقصد یوازې یو ټوټه ځمکه نه ده چې موږ پکې کښت کوو، بلکې زموږ مقصد هغه ځمکه ده چې موږ ورباندې ګرځو، په هغې باندې کورونه ودان دي، په هغې کې ځنګلونه او دښتې دي، د هغې پر مخ حیوانات سري، د هغې پر مخ زموږ باغونه دي.
نو ګرانو ملګرو، اوس یوازې د ځنګلونو، وحشي حیواناتو او مرغیو کیسې کومې چې مشرانو راته کړې وې زموږ د کلیو په شاوخوا کې پاتې دي. که موږ دې بې رحمۍ ته دوام ورکړو، کیدای شي په راتلونکي کې د ځمکې پر مخ به ژوند کول زموږ د ټولو لپاره سخت شي.
ګرانو دوستانو، موږ ځنګلونه ووهل او له منځه مو یوړل، حیوانات مو په بېرحمانه ډول سره ښکار کړل او هغه مو له منځه یوړل، په اوبو کې مو مرداري واچوله او هغه مو چټلې کړې، دومره ګاز او دود مو په هوا کې زیات کړ چې حتی هوا مو خرابه کړله.
ګرانو اوریدونکو، د پیستو او یا چلغوزیو ځنګلونه او نورې ونې د باغ په څیر دي چې د نیکونو لخوا موږ ته په میراث کې راپاتې دي. لازمه ده چې موږ د هغو څخه په داسې ډول ګټه واخلو چې له منځه لاړ نه شي، برسیره پر دې د هغوی په بیرته کینولو اقدام وکړو تر څو هغه ځایونه چې خالی شوي دي بیرته په هغو ځایونو کې ونې شنې شي.
ګرانو دوستانو، کله چې موږ د یو لرګي د پرې کولو لپاره ځنګل ته ځو، دې پسې نه ګرځو چې ځوان او تازه او یا وچه ونه ده هغه وهو او د هغې پر ځای نیالګي نه کینو. کله چې د پستې د ټولو لپاره ځنګل ته ځو، د پستې د وږو د پرې کولو په ځای د هغې ټول شاخونه ورسره یو ځای وهو، او په دې ډول د پستو ونو ته زیان رسوو.
ګرانو اورېدونکو، د خپلو کورونو او خپلو کلو شاوخوا ته نظر واچوئ. آیا ستاسو څلور خواو ته وچې ځمکې او خاورې نشته؟ خپلو کوڅو ته پام وکړئ. آیا کومه ونه او یا شنه بوټي ستاسو په کوڅه کې شته؟ ستاسو حویلۍ څنګه ده؟ آیا ستاسو په حویلۍ کې ونه او شنه بوټي شته؟
ګرانو دوستانو، د دې ډول پوښتنو په مقابل کې زموږ ځوابونه همیشه نه یا نه خیر دي. د ونو او چمنونو پر ځای زموږ څلورو خواو ته خاورې دي. کله چې باد لګیږي د خاورو او ګرد د لاسه څوک بیرون ته راوتلی نه شي. زما ملګرو، ولې داسې ده؟
ګرانو دوستانو، د دې ولې ځواب دا دی چې موږ په خپله خپله شاوخوا په دښتو باندې بدلو. کومې ونې چې موږ ووهلې نورې ونې مو ونه کرلې، د خپلو کورونو او کلي واښه او شنه بوټي مو دومره په حیواناتو وخوړل چې حتی ریښې هم په ځمکه کې پاتې نه شوې. موږ داسې په پرله پسې توګه خپلې ځمکې وکرلې چې هغې ته مو هیڅ سره ورنه کړه. چې ځمکه نوره له زوره ولوېده اوس هغه حاصل نه ورکوي، او موږ هم کله چې له کاره ولوېدله نو همداسې مو پرېښودله.
میرویس خانه، کله چې د غرونو د لمنو او غونډیو ځنګلونه له منځه ځي، کله چې باران اورېږي اوبه یې په ځمکه کې نه جذبیږي او د سیلاب په شکل ښکته جاری کیږي، دا سیلاب د ځمکې د مخ خاوره وینځي او د ځان سره یې وړي. د درې لاندې چې کومې د کرنې ځمکې دي هغه هم وینځي او له ځان سره یې وړي. حتی کورونه او لارې او سړکونه خرابوي که باران په تیزۍ سره وورېږي او خطرناکه سیلاب راغی. نو موږ او زموږ حیوانات هم له ځانه سره وړي.
ګرانو اورېدونکو، د ځنګلونو داسې وهل څومره نور زیانونه موږ ته رسوي. برسیره پر دې ځنګلونه هوا صافوي او پاکوي. د ځنګلونو او ونو وهلو سره موږ خپل د تنفس هوا هم خرابوو.
ګرانو دوستانو، د ونو کینول او غټول ستونزمن کار نه دی. تاسو حتی په هغو ځمکو کې چې ډېرې وچې او شګلنې دي یوه کنده وباسئ او په هغه کې حیواني سره او خاره واچوئ. په دې کنده کې یو نیالګی کینوئ که اوبه کمې وي هغې ته حتی اضافه اوبه چې د کور د استفادې وړ نه وي واچوئ. دا نیالګي غټیږي او پاڼې کوي او ریښې په خاوره کې زیاتیږي. د دې نیالګي پاڼې په ځمکه باندې تویږي او ورو ورو ځمکه خپل شاوخوا په ښه خاوره باندې بدلوي.
نو ګرانو ملګرو، که تاسو د کومې غونډۍ په لمنه کې ژوند کوئ او ستاسو د حویلۍ او یا شاوخوا ځمکه هواره نه وي، تاسو کولی شئ د نیمې دایرې په ډول چې څوکې پورته خواته وي او ملا یې ښکته خواته وي پټې جوړې کړئ. د دې نیمې دایرې برخه د دیوال په څیر جوړه کړئ تر څو اوبه پکې ذخیره شي او ښکته جاری نه شي. تاسو کولی شئ چې په دې پټي کې جوار، لوبیا او نور شیان وکرئ او یا کولی شئ په هغه کې تاک کینوئ. تاسو په دې کار سره کولی شئ د غونډۍ لمنه سرسبزه او شنه کړئ.
ګرانو اورېدونکو، کله چې ونې په غونډیو کې شنې شوي وي نو د ونې ریښې د باران اوبه په ځای کې جذبوي او نه پرېږدي چې باران د سیلاب پسې جاری شي. بوټي او ونې خپله ځمکه ښه کوي او د نورو نباتاتو د ودې سبب کیږي.
په دې ډول موږ کولی شو د خپل کور شاوخوا سرسبزه او شنه کړو. له دې لارې موږ کولی شو چې خپل اقتصاد قوي کړو، خپل ژوند د سوکالۍ او خوشحالۍ نه ډک کړو.
ګرانو دوستانو، هیڅ داسې انسان به نه وي چې شینوالی او تازهوالی یې خوښ نه وي. کله چې تاسو هغه کلي ته چې هیڅ ونې او شنه بوټي پکې نه وي وګورئ او هغه کله چې په ونو او شنو بوټو باندې پټ وي هغه هم وګورئ، نو په خپله فرق ته متوجه کیږئ او د شین او سرسبزه کلي په لیدو سره د خوشحالۍ احساس کوئ.
نو ګرانو اورېدونکو، د یو څو نیالګیو کینول او یا دوه درې واړه پټي جوړول او په هغه کې نباتات کینول او د هغو څخه ساتنه کول دومره ستونزمن کار نه دی، خو د هغو نتیجه یا حاصل یې ډیر زیات دی. که هر کال تاسو څو نیالګي کینوئ او د هغو څخه ساتنه وکړئ چې رالوی شي، څو کلونه وروسته به تاسو ډیرې ونې ولرئ او حتی ستاسو کور به په ونو کې پټ وي.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو دا کار وکړ او ما دا کار وکړ او کله چې موږ ټولو دا کار وکړ، زموږ کلی او سیمه او حتی زموږ ټول هیواد به سرسبزه شي. راځئ هرو مرو دا کار وکړو تر څو خپل ژوند د خوشحالۍ نه ډک او خوندور کړو.
نو ګرانو دوستانو، خو نه داسې نه ده، تاسو کولی شئ د لږ ځمکې څخه هم د ترکارۍ د کرلو لپاره استفاده وکړئ. که ځمکه مو کمه ده، تاسو د هغې د فضا څخه استفاده وکړئ. د حویلۍ د دیوالونو په بیخ کې بادرنګ، لوبیا، کدو، رومی او یا کوم تاک لرونکی شی وکرئ. پرې نږدئ چې د هغو تاکونه په ځمکه باندې هوار لاړ شي، بلکې هغه د دیوال خواته پورته کړئ تر څو د دیوال په خوا کې وده وکړي او حاصل د دیوالونو په خوا کې ځوړند وي.
ګران اورېدونکو، کېدای شي تاسو یوه ډېره کمه ټوټه ځمکه او یا باغچه ولرئ، یا کېدای شي یوازې حویلۍ ولرئ. تاسو فکر کوئ د دې دپاره چې ځمکه مو کمه ده موږ نشو کولی چې ترکاري وکړو او وایه چې په دې یو لښ ځمکه کې څوک څه کولی شي.
ګرانو اورېدونکو، په کومې ځمکې کې چې موږ ژوند کوو دا ځمکه خدای موږ ته راکړې تر څو د هغې څخه په صحیح ډول استفاده وکړو. ځمکه او یا خاوره چې پکې ونې او نباتات او هر څه پکې وده کوي په سالونو او زرګونو کلونو کې رامنځته شوي، خو د هغې خرابول ډیر اسانه کار دی او موږ کولی شو په څو کلونو کې هغه خراب کړو چې په دښتو او بیابانونو باندې بدل شي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو یا په کمه ځمکه کې کولی شئ هغه نباتات وکرئ چې تاکونه یې وکولی شي په چیلو او یا په پایو باندې وخیږي او د ځمکې پر ځای په هوا کې لوی شي او حاصل ورکړي. په دې ډول تاسو کولی شئ د کمې ځمکې څخه ډیره استفاده وکړئ.
ګرانو ملګرو، کله چې د ځمکې خاورې ته پام وکړو نو د ځمکې خاوره د څو طبقو څخه جوړه شوې. د ټول ځمکې په نسبت د ځمکې په مخ باندې یوه نازکه طبقه ده چې په هغې کې نباتات او ونې وده کوي. په دې طبقه کې د نباتاتو او ونې ریښې وده کوي او د خوراکي موادو څخه چې په دې طبقه کې دي ګټه اخلي.
ګرانو اورېدونکو، ځمکه په خپله د حاصل نه لویږي، بلکې د انسانانو بېرحمانه استفاده هغه بې حاصله او خرابوي. د ځمکې د خاورې خرابېدل او د حاصل لویدل د یو شي پورې اړه نه لري. ډېر شیان دي چې د ځمکې د خرابېدو سبب کیږي.
ګرانو مینوالو، د ځمکې مخ د دوه شیانو په وسیله وینځل کیږي او له منځه ځي، یو بارانونه او سیلابونه او دوهم سخت او تیز بادونه. کله چې تیز بارانونه وارېږي د ځمکې مخ وینځي او د سیلابونو په شکل د خاورو سره یو ځای سیندونو ته تویږي. د بارانونو د سیلاب په وسیله د ځمکې وینځل نه یوازې کروندګرو ته زیان رسوي، بلکې د سیندونو اوبه هم خرابوي او د ماهیانو د وژلو سبب ګرځي.
ګرانو دوستانو، کله چې سیلابونه راځي د ځمکې دا طبقه مینځي او له منځه وړي. پاتې لاندې طبقه لږ خوراکب مواد لري او حاصل هم لږ ورکوي. د ځمکې دا طبقه ډیره کلکه ده او اکثره د کښت او کر لپاره د استفادې وړ نه ده.
ګرانو اورېدونکو، نباتات په عادي ډول هر کال ګل کوي او پاخه شوي تخمونه یې په ځمکه تویږي او بل کال ته دا تخمونه بیرته شنه کیږي. کله چې نباتات په سرځایونو کې مخکې د ګل کولو او تخمونو تویدلو له منځه ځي او کال په کال د نباتاتو ډیر کم شمیر په سرځایونو کې شنه کیږي او سرځایونه ورو ورو په دښتو بدلیږي.
ګرانو اورېدونکو، بل شی چې ځمکه خرابوي هغه د سرځایونو څخه بېرحمانه ګټه اخیستنه ده. کله چې په یوه ځمکه یا سرځای کې حیوانات زیات څرول کیږي، حیوانات د ځمکې د سر ټول شنه بوټي د ریښو سره خوري او د ځمکې مخ لوڅیږي. کله چې د ځمکې مخ لوڅ شو، بادونه او سخت بارانونه د هغې خاوره وینځي او د ځان سره یې وړي. دا ډول سرځایونه ورو ورو په دښتو باندې بدلیږي.
زموږ بل بېرحمانه کار چې ځمکه خرابوي هغه د ونو او ځنګلونو بېرحمانه وهل دي. کله چې ځنګلونه وهل کیږي نو په هغه خاوره کې چې کومې ونې شنې کیږي هغه خاوره هم د باد او بارانونو په وسیله وینځل کیږي او له منځه ځي.
ګرانو اورېدونکو، موږ کولای شو د سرځایونو څخه په داسې ډول استفاده وکړو چې خراب او له منځه لاړ نه شي. په هغو کې داسې نباتات وکرو چې حیوانات یې ونه خوري، هغه وده وکړي او د ځمکې مخ وپوکي او بارانونه او بادونه خاوره له منځه ونیسي.
نو ګرانو مینوالو، دا خبره لازمه ده چې موږ داسې کارونه وکړو چې د ځمکې د خرابېدو مخه ونیسي. دا خبره لازمه ده چې موږ داسې کار ونه کړو کرنیزه او د استفادې وړ خاوره چې په هغې کې نباتات او ونې کولی شي وده وکړي د باد په وسیله د وینځلو څخه وساتو.
ګرانو اورېدونکو، لازمه ده چې دولت له ځنګلونو نه د ملي سرمایې په حیث ساتنه وکړي او اجازه ورنه کړي چې سوداګران د دې ځنګلونو ونې له منځه یوسي.
نو ګرانو اورېدونکو، تاسو خامخا په خاوره کې چینجي لیدلی دي. چینجي زموږ په نظر کې یو بې پیدې ژوندی موجودات ښکاري، خو د ځمکې چینجي ډیر ګټور ژوندي موجودات دي چې موږ د هغو اهمیت ته ډیره کمه پاملرنه کوو.
زما ملګرو، موږ دا هم کولای شو چې د نباتاتو او ونو په کینولو سره ځمکه باید داسې شکل وپوښو چې سخت بارانونه او بادونه د هغې خاوره ځان سره یو نسی.
زما ملګرو، د ځمکې چینجي چې د نباتاتو او انساني خوراک پاتې شوې په داسې سری باندې بدلوي چې د نباتاتو دپاره ډیر ښه خواړه جوړوي. هغه سره چې د ځمکې د چینجیو په وسیله جوړیږي بوی نه لري او د خلکو هم بد نه راځي چې هغې ته لاس کړي. کولای شي مستقیماً په لاسونو باندې په ګلدانونو کې واچوي. موږ کولای شو چې د کوم بیکاره بیلر او یا صندوق په وسیله دا ځانګړی او فوقالعاده سره د چونجیو په واسطه تولید کړو او فوقالعاده سره د چونجیو په واسطه تولید کړو.
ګرانو اورېدونکو، د ځمکې چینجي د نباتاتو پاتې شونې خوري او هغه په موادو بدلوي. دا خوراکي مواد لکه سره د ځمکې خاوره قوي کوي او د کښت او کر لپاره ډیره ګټوره کوي. برسیره پر دې چنجی خاوره سوری سوری کوي چې په خاوره کې د هوا د زیاتوالي سبب کیږي.
ګران اوریدونکو، کیوبا یو کرنیز هیواد دی چې کیمیاوي سرې ته ډیره اړتیا لرله او ډیره زیاته کیمیاوي سره به یې له بیرون څخه اخیستله. یو ځل هغوی د چنجۍ په واسطه د سرې جوړولو ته فکر وکړ. هغوی دا کار د چنجیو د دوه وړو صندوقونو په وسیله ترسره کړ. څو کاله وروسته د چنجیو په وسیله د سرې جوړولو 122 مرکزونه په کیوبا کې جوړ شول چې په عمومي ډول هر کال 99,000 ټنه داسې سرې تولید کړي چې یو کروندګر حتی د دې ډول سرې یو سوداګریز مرکز پرانیست چې په دې مرکز کې 14 نفره کار کوي او هر کال 60,000 بوجۍ فوق العاده سره تولیدوي چې خلک هغه اخلي.
زما ملګرو، 200 لیتر بلر راواخلی او په اوږدو یې نیم کړی، هغه خو مینځی چې غوړ نه وي، په هغه کې خاوره او حیواني سره او د نباتاتو پاڼې او د اشپزخانې پاتې شونې خواړه او سبزیجات واچوئ. د هغه سر د تور پلاستیک او یا د کومې تختې په وسیله وپوښئ او 2-3 هفتې پریږدئ. وروسته له هغه د 500 څخه تر 100 پورې د ځمکې چینجي چې موږ د ماهیانو د نیولو دپاره ورځنۍ ګټه اخلو زموږ د باغچې په ځمکه کې پیدا کیږي چې ژوندي وي واچوي. دا چینجي په څو ورځو کې دا مواد په ډېره ښه سره بدلوي. په دې ډول تاسو کولی شئ ډېره ښه او غني سره د سبزیجاتو او نور نباتاتو لپاره تولید کړئ.
ګرانو اورېدونکو، که تاسو وغواړئ چې د ژوند په چارو کې بریالي اوسو، باید په ټولو کارونو کې خدای ته لومړیتوب ورکړو. دا یو داسې سبب دی چې موږ بریالیتوب ته رسوي. د بریالیتوب یو بل سبب حضرت سلیمان نبی روښانه کوي. هغه وایي حکمت ډیر اوچت شی دی، نو هغه حاصل کړه. نو برسیره پر دی چې هغه څه چې ترلاسه کوئ حکمت هم زده کړه. حکمت سره مینه وکړه چې سرلوړی او ښاغلی شئ. په مکمل شوق سره د حکمت غوښتونکی اوسه ترسو درته عزت او ویاړ در وبخي. حکمت کیدای شي ستا لپاره د ویاړ تاج وي.
ګرانو اورېدونکو، په هغه ځمکه کې چې موږ نباتات کرو، د کښت او کر دپاره د خاورې ډېر زیات استعمال هغه د خوراکي موادو له پلوه ډېر کمزوری شوی. د کښت او کر دپاره د خاورې ډېر زیات استعمال هغه د خوراکي موادو له پلوه ډېره کمزوری شوه. نیالګي په هغه کې ښه وده نه کوي، ترکاري په هغه کې ښه حاصل نه کوي. لازمه ده چې هغه د غذایي موادو په ورزیاتولو سره قوي کړو. هغه سره چې د چنجیو په وسیله تولیدیږي، هغه د ځمکې د غني کولو بیرته ځوانولو ډیره ښه لاره ده. موږ بې له پیسو څخه کولای شو دا ډول سره په خپل باغچه یا حویلۍ کې تولید کړو او د هغې څخه د ځمکې د حاصلخیزه کولو لپاره استفاده وکړو.
او همدارنګه سلیمان نبی د حکمت ابتدار او اساس د خدای د پیژندل او د خدای څخه ویره بولی. هر هغه حکمت چې د خدای په ویره او پیژندنه ولاړ نه وي، هغه حکمت پوچ او بې معنا دی. ځکه چې خدای د حکمت سرچینه ده او زموږ حکمت هم باید د خدای په بنسټ ولاړ وي. موږ باید د انسان نه ونه ویریږو، بلکې د خدای نه چې زموږ خالق دی او ویریږو او هغه وپیژنو. ګرانو دوستانو، سلیمان نبی په خپل یو بل متل کې وایي، څوک چې د انسان څخه ویریږي په دام کې لویږي، خو هر څوک چې په خدای توکل کوي هغه به په امان کې وي.
ګرانو دوستانو، د مقدس کتاب د امثال په کتاب کې لولو، زویه هر څه چې تا ته زده کوم هغه مه هیروه او څه چې درته وایم هغه په یاد کې وساته. زما تعلیم تا ته سلامتی او اوږد عمر بخي. هیڅکله رحمت او صداقت له خپله ځانه مه لرې کوه، هغه دې په سینه باندې وتله او په زړه باندې دې ولیکه. که داسې دې وکړل نو خدای او خلک به درڅخه خوشحاله اوسي. په خپل ټول زړه او ټول وجود سره په خدای توکل وکړه او په خپل عقل تکیه مه کوه. په ټولو کارونو کې خدای یادوه او هغه تا ته سیده لاره ښیي. د خپل عقل او حکمت لاپې مه وهه، له خدای وویرېږه او بدي مه کوه. که داسې دې وکړل نو ګودامونه دې د نعمتونو څخه ډکیږي او خمان مو د انګورو د شربتو څخه ډکیږي.
زما ملګرو، همدغه شان سلیمان نبی په یو بل ځای کې وایي، خپل نقشې خدای ته وسپاره. هغه وخت به په خپل کارونو کې بریالی شي. خدای د هر څه لپاره برخلیک ټاکلی دی او د بدکاره خلکو برخلیک تباهي ده. خدای د کبرجنو خلکو څخه کرکه کوي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې هغوی د خدای د جزاګانو څخه وتښتي. مینه او وفا ولره نو خدای دې ګناهونه بخښي. له خدایه وویرېږه نو بد درته نه رسیږي. کله چې څوک خدای خوشحاله کوي خدای داسې کار کوي چې حتی دښمنان هم د هغه سره سوله کوي او پخلا کیږي. کوم مال چې د سمې لارې څخه ترلاسه شوی وي هغه د هغې سرمایې څخه ډیر ښه دی چې د خرابې لارې څخه لاسته راغلی وي. انسانان په خپل فکر کې پلانونه جوړوي خو خدای د هغه کار په ترسره کولو کې هغه ته لارښودنه کوي.
ګرانو دوستانو، په تیرو مثالونو کې وویل شول چې سلیمان نبی د ژوند پرمختګ د حکمت او زده کړې پورې تړلی بولي او تاکید کوي. خو کله چې سلیمان د حکمت خبرې کوي او په ژوند کې د هغه په اهمیت باندې تاکید کوي، زما ملګرو، د حکمت څخه مقصد او هدف وچ او خالي حکمت نه دی. هغه په پل ځای کې د متلونو په کتاب کې وایي، له خدایه ویره د حکمت ابتدا ده او د هغه قدوس پیژندل د پوهې اصل دی، ځکه هغه پوهه ستا عمر اوږدوي. که ته پوه یې نو کیدای شي د خپلې پوهې څخه ګټه واخلې، او که چیرې حکمت هیڅ وبولې نو خپل ځان ته زیان رسوي. ګرانو دوستانو، په خدای باندې باور کول او په انسان باندې باور کول هیڅ د پرتلې وړ نه دي. خدای د تیږې په شان ولاړ دی، د هغه وعدې نه بدلیدونکي دي. موږ کولی شو په مکمله توګه هغه ته پناه یوسو او د همیشه لپاره په امان کې اوسو.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، زما یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو به تینا ډیر خوندونه اغستی. خو که چیرې تاسو موږ له خپله مشوره را کول غواړئ یا موږ نه څه تپوسونه کول غواړئ، نو دې دپاره تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50254 1054. او زما ګرانو ملګرو، کچره تاسو سره د انټرنیټ سہولت هم وی نو دا ډیره خبره ده. نو تاسو مونږ سره د ایمیل په ذریعه هم تعلق ساتلی شئ. زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
نو ګرانو اوریدونکو، هیله لرو چې زمونږ دا خبرې به ستاسو ډیرې خوښې شوې وي او تاسو د پاره به ډیرې ګټورې ثابتې شوې وي. نو تر راتلونکي ملاقاته پورې موږ اوس تاسو ته خدای پاماني وایو. خاط آباد او خوشحاله اوسئ. د خدای پامان.
د الله پامان.